مشکینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه روک و راست بین خبر امشب میزبانی میکنیم. نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که در او طالبا دعوت نشده بودن با حضور نمایندگان 10 کشور برگزار شد و در او همسایگان شمالی افغانستان از شورشگری و ناامنی ابراز نگرانی کردند.
زما سلامونه او نیکی هیله هم مومنه پده هیله چه رک روغ او خوشحال او سی لکه څنګه چې آصفی شه اشاره وکړه نن په مسکو کې د مسکو فارمټ غونډه جوړه شوې او چې پکې د افغانستان پر وضعیت د سیمه د هیوادونو استادو خبرې کړې دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې استاد زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو تیر کال ورسره ژمنه کړې و چې یو ټول شموله حکومت جوړوي، خو په دې ژمنه باندې عمل نه ده شوی، ځکه نو سکه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون کولو بلنه نه ورکړل شوې.
ولی در رابطه به نشست مشورتی فارمت که چی هست، چرا دعوت نشده باشند، چی پیامدهایی خواهد داشت بر حکومت طالبان، با مهمانای محترم برنامه بحث میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای عزیز خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین و سپس بحث خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. په مسکو کې د افغانستان په وضعیت نن یو غونډه جوړیږي. دا غونډه د مسکو فورمټ یا مسکو طریقه نومیږي چې روسیا، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي پکې ګډون کوي. امریکا او طالبانو ته په دې مجلس کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ویلی د دوی له حضور پرته دا ډول غونډه نه تکمیله ده او د طالبانو د حکومت او روسیې پر اړیکو به منفي تاثیرات ولري. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف تیرونی په مسکو کې خبریالانو ته ویلی چې د غونډې نتایج به د طالبانو د حکومت سره شریک کړل شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلی چې حکومت یې لا هم د دوهې د تړون تدبیر ته ژمن دی او افغانستان به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو دغه چارواکي دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره کړې دي. د همدې اونۍ په پیل کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC په کابل کې خپله نمایندګي بیرته پرانستله. د څار یوې معتبره ادارې خبر ورکړی چې ممکن طالبان په لسګونو میلیونو هغو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړي چې امریکا د پخوانی حکومت د ړنګېدلو مخکې افغانستان ته لیږلی و. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا نوري.
د سینن شبکې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار په قول خبر ورکړی چې ممکن طالبانو 5.6 میلیونو هغو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې اړوند دي. د سیګار په تازه رپورت کې ویل شوی چې کله چې امریکا یو ځل پیسې انتقال کړي، بیا د امریکایي ادارو له نظره پناه شوي او ټوله اتکای د افغانستان پر حکومت و چې په نظر کې نیول شوو کارونو باندې مصرف شي. نوشاباشنا، امریکا غک، آشنا رادیو، واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د مالی صندوق استازه الکساندر بادیروزوی نه هوی اصلنه افغانان په دې ژمی کې د تودولو د پاره څنل لري او د دې سوړ ژمی تیرول یو بل عذاب دی چې خلک یې د ورځنۍ ستونزو تر څنګالي. همدې استازي د خوړو د نړیوال پروګرام په قول لیکلي چې WFP په پام کې لري چې هر میاشت 15 میلیون هغو افغانانو ته په ژمی کې خواړه برابر کړي چې په سخت حالت کې اوسیږي. یا د مؤسسی په ډیرو لري پرتو سیمو کې د واوري ورېدل مخکې 2000 ټنه خوراکي مواد رسولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. پرم دې مهال د خزو د حقوقو یو شمیر خزینه مدافعینو د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغان خزو د وضعیت په اړه د یوناما پر دریز انتقاد کړی دی او وایي چې د تکراری اعلامی خپرول کم درد نه ده واقعي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې نن د ترګری ضد مبارزې او احتمالي ګواښونو په اړه خصوصي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری، د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میرکاس او د ترګری ضد ملي مرکز رئیس کریستین ابیزت معلومات ورکړل. میرمن ابیزت د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې ته ویل د سیخکاری چې د داعش خراسان ډله د افغانستان بهر فعالیت وکړي. هغه ویل هغه خطر چې د افغانستان په اړوند یې ډیر اندېښمنه کړې ده هغه د داعش خراسان ډله ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې خپل قابلیت او وړتیا ښودلې ده. د دې چارواکي په وینا د داعش خراسان ډلې د افغانستان بهر هم بریدونه کړي دي او په دې اندېښمنه ده چې کیدلی شي دا ډول بریدونه نورو ځایونو ته هم وغځي. په دې مجلس کې د اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل د فدرال پولیسو تحقیقاتي اداره د طالبانو تر واکمنېدلو وروسته ډیر اندېښمنه ده ځکه د طالبانو د حاکمیت وروسته هغوی د اطلاعاتو پر غونډولو بوخت دي او دا مسله لویه ستونزه ده. د کریستوفر ری په وینا داعش او نورې ترګرې ډلې چې القاعده هم ورسره ده غواړي په امریکا لوی بریدونه وکړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشنبې په ماښام په رسمي توګه ځان د 2024 میلادي کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید کو. ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په فلوریدا ایالت کې په خپل استوګنځي پام بیچ کې ویل د دې لپاره چې امریکا یو ځل بیا خپل پخوانی عظمت تستنه کړي نن یعنی د سیشن بی پورز د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو کې خپل کاندیداتوري اعلانوي. د ټرمپ د وینا ډیره برخه د اوسني جمهور رئیس جو بایدن پر کارونو نیوکې او د خپلې دورې په بریاو متمرکزه وه. د روسیې د دفاع وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په پولند د راکټي حملو راپورونه رد کړل. پولندي چارواکو ویلي یو روسی سخت مزایل د پولند په ختیځ کې لګیدلې او دوه تنه یې وژلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د اوکرين د مختلفو سرچینو او بهرنیو چارواکو لخوا دا ډول بیانونه چې په پولندي سیمو روسی راکټونه لګیدلې دي عمدن لمسوونکي دي او مقصد یې دا ده چې وضعیت تر دې هم خراب شي. د امریکا جمهور جو بایدن ویلي دا مزایل چې د پولند په ختیځ سیمه کې لګیدلی شاید د روسیې څخه نوی توغول شوی. د امریکا حکومت د سیشنبې په ورځ په یو شمیر ایرانیانو او روسانو او بنسټونو د اوکرين په جګړه کې د روسیې نه د ملاتړ لامل بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو د ایران د هغو کمپنیو په ګډون چې بی پیلوټ الوتکې یې تولیدولې او روسیې ته یې ورکړي دي پر دریو ایرانی بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې واشنگټن په اوکرين د روسیې له بې موجبه برید څخه د ملاتړ لامله پر ایران تازه بندیزونه ولګول. او د نړیوال مالی صندوق اجرایی رئیس کریستالینا جورجیوا نن د چهارشنبې په ورځ ویل د امریکا او چین د جمهور رئیسانو لیدنه ډیره هیله بخونکې او مثمره وه او داسې علایم ترې څرګندیږي چې کیدلی شي د نړۍ د دغو دوه لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تجارتي جنجال ختم شي. میرمن جورجیوا په انډونیزیا کې د شلو لویو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویل د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو په قوي اراده په اوکرين کې د روسیې د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه ځکه د اوکرين جګړه د نړۍ د اقتصادي رکود یوازنی لوی عامل دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
تازه این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به برنامه روک و راست سپین خبره که ما حفیظ آصفی به همراهی همکار محمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه و دکتر اسحاق حتمر استاد در پانتون برلین و آگاه مسائل سیاسی هستند. جناب آقای مبلغ سلام با شما، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
سلام و درود خدمت شما و همکارای محترم شما.
تشکر از شما. جناب آقای اطمر سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله. آصف شیخ سلام برای شما، سلام برای آقای دوست، سلام برای آقای بابالغ و همچنین تمام کسایی که ما را تلکرادیو شما میشنوین.
تشکر از حضور شما هر دو.
ډیر زیاته مننه کوم زم په خپل وار سره د پروګرام ملمنو ته جناب اتمر صاحب او جناب مبلغ صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. بعض په پایل کو اتمر صاحب له تاسو سره تاسویږي چې نن د ماسکاو فارمټ غونډه جوړه شو، خو په دې غونډه کې طالبانو حضور نه درلود، د امریکا استازو حضور نه درلود، او د ماسکاو استازو هم ویلي دي چې طالبانو په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه بل شوی نه دی. نو که طالبانو په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، امریکا ولې نه ده بل شوی؟ او په مجموع کې دغه غونډه څومره مهمه وه او پایله به څه وي؟
مننه. زه داسې فکر کوم چې دا غونډه د سیمې لپاره ډېر مهم دی، او دا دغه تشویشونو پر بنسټ دی کوم چې سیمه کې روان دی، او هغه نړیوال رقابتونه دي جګړه ده سیمه کې، او دغه د سیمې هیوادونه تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي چې داسې نه شي چې د افغانستان ځینې منځني آسیا بې ثباته شي، او هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې شتون لري دوی د منځني آسیا ته واوړي. ګرچې دا څلورمه غونډه ده چې د مسکو فارمټ په نوم یادېږي، اول ځلې دا په 2019 کال کې مسکو کې دای شوی و چې هغه وخت کې طالبانو ته د افغانستان حکومت ته او بیا همدغسې په ترتیب سره دوی ته بلنه ورته شوه. خو دا پروس کال همدغه غونډه وه، طالبان وربلل شوي وو، خو سږ کال یې طالبان ځکه نه دي بلل شوي چې لاوروف همدا خبره وکړه، او لګې کابلوف همدا خبره وکړه چې طالبان په خپل ژوند کې وفادار نه دي. پروس کال دوی داسې ژمنې کړي وو چې اوپره پنچټ حکومت نه دوی جوړوي، او کارګری ته به دوی اجازه نه ورکوي، لیکن تر کوم ځای پورې چې لیدل کېږي دغه دواړه ستونزې اوس موجود دي. لیکن دا خبره هم جوړ تر سره کړی چې موږ به د دغه غونډې گزارش طالبانو سره شریک کړو. اوس طالبان دغسې یو پدیدې ته بدل شوي دي، کوم چې د سیمې هیوادونه هم غواړي چې دوی سره نږدې روابط لري، او هم د دوی نه ډار لري، یعنی حقیقت چې هم نه غواړي چې دوی ته ډېر نږدې شي، او هم نه غواړي چې دوی نه ډېر لرې شي. او دا په دې پورې مربوط ده چې طالبان او امریکا په کوم سټیج کې سره واقع دي، ځکه چې یو فرض یا اټکل داسې دی چې طالبان او امریکایان ډېر نږدې په روابطو کې دي، او دوی سره امریکایان د نږدې نه کار کوي تر هغه وخته پورې چې طالبان د امریکا پر ضد جنګېدل. نو روسیا، چین، ایران دوی طالبان سره ډېر ښه روابط درلودل، او د طالبانو د قوت نه دوی د امریکایانو پر ضد استفاده کوله. اوس دغه فکر تر یو اندازې پورې بدل شوی، او داسې ګومان کېږي چې طالبان او امریکایان په یو پروژه کې دي، او کېدای شي چې دا د دوی د سیمې امنیت دپاره، مخصوصا د روسیې او د منځني آسیا هیوادونو دپاره یو ډېر لوی خطر وي.
تشکر جناب آقای اطمر. جناب آقای مبلغ، امیر قم که آقای اطمر فرمودن، خب این چهارمین نشست مشورتی فرمت مسکو است که برگزار میشه از سال 2017 تا امروز، و زمیر کابلوف ظاهراً گفته که طالبان به دلیل عدم تشکیل حکومت همشمول قومی و سیاسی دعوت نشدند. آیا این ظاهر قضیه است و ایده یک بهانه قرار دادن؟ اصل مطلب چی است؟ چرا طالبان این بار نخواستند، در حالی که در سال 2018 و 2021 طالبان حضور داشتن نمایندشان؟
خب من فکر میکنم که کشورهای منطقه به شمول ایران و به شمول کشورهای آسیای میانه، چینی ها و روس ها تصور میکردن که به همون شکلی که تانستن طالبان علیه منافع آمریکایی ها در طول 20 سال گذشته استفاده بکنن و به اصطلاح منافع مشترک را با هم دیگه تعریف بکنن، میتونن بعد از این هم در یک خط سیر منافع مشترک پیش برن. اما طالبان نشستای را با سیاه داشتن، مقامات آمریکایی اعلام کردند که ما برای گفتگو با طالبان نیازمند به کشور سومی نیستیم و اینا حکایتگری ای هست که روابط طالبان و آمریکایی ها بسیار گرمتر از او چیزی هست که همسایه ها توقع داشتند. آقای حسن کاظمی قومی در فرمت مسکو گفت که آمریکایی ها بازگشتشان به بهانه بازسازی افغانستان هم نمیتونه موجه و مورد قبول باشه. من فکر میکنم که کشورها امروز احساس میکنه که در یک خطای راهبردی و استراتژیک از طرف طالبان دور زده شده و طالبان در حقیقت روابط مستحکم شانده با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برقرار کرده. لابی های طالبان هم در وزارتخانه های مختلف آمریکایی فعال هستند و کار میکنند. بنابراین من احساس میکنم که این دعوت نشدن طالبان به فرمت مسکو در امسال هم خودش گویای همین نارضایتی کشورهای پیرامونی از سیاست نزدیکی طالبان به ایالات متحده آمریکا هست.
تشکر خواهیم بودم.
مننه جناب اطمار صاحب. طالبان ویلی دی چه دوی حضور پرته به مسکو د فرمت غونډه نیمګړی وی. روسانو دا خبره هم کړې ده چې دوی به د غونډې پایلې یا جزئیات به له طالبانو سره شریکی. ستاسو په نظر مشکل څه ده؟ ولې د طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ اختلاف پیدا شوه؟ ده فکر کوي چې روسیا په خپلو محاسباتو کې تیروتنه کړې وه او یا فکر کوي چې وړاندوینې سمې ونه ختلې؟
اصل کې خو سیاست داسې ده چې پایدار نده، همیشه منافع دی او در منافع نظر پر وقت او نظر پر زمان بنده فرق دی او زدس فکر کنم چه در پروز کلا تر کلا چه طالبان پر وقت نول طالبان دسته او خی افزار و دیده ایوازون در پاره مثل چین، ایران، روسیه چه دیدی نده دی امریکایی منافع پر استفاده کنه. اوز دی مخصوم پا دی ورستی وقتی میکی تمنگ دا تیر دوامی اشتی وزورو تقریبا ورورو دا خبری دربندی که گی مثلا دی طالبان و دی لانتون و چارواق کتنه دی امریکا دی استخبارات دی باوین سرا یا مثلا دی امریکا دی دارانه چار دی وزارت دی باوین سرا او په دغای دی وخت کې بیا طالبانو ته د پیسو د چاپ فرصت ورکول او دا پرېږدول چې امریکایانو دا کار وکړي او په دې کې خو مثلا دوی تر 40 میلیارده افغانۍ پورې دغه پیسې چې اوس تقریبا ویل کېږي چې 300 میلیونه افغانۍ دي لیږلي دي خو ترتیب سره به دوی دغه رقم حتی ویل کېږي چې تر 100 میلیارد افغانۍ پورې به هم ورسوي. دا د طالبانو دپاره ډېر یو لوی امتیاز دی او داسې امتیاز دی چې دا پیسې مستقیم د طالبانو واک ته ورځي یا په اصطلاح د افغانستان بانک ته ورځي. او دې سره جوخت طالبان نور منابع هم لري، مثلا د ځینو چهانو صادرول چه پاکیس کاری دی پاکستان تا او اندرس دی معدنو نا معدنو نا جات لحیستلو دی معدنو خرطول او دی گمرکاتو پیسی او اندرس دیش طالبان دا که چی وصل شوق اختلاس افتاد نشتا درس سمشوی پیسی دا هم دی لاست ورغلی اوس هم ستاسو په دې خبرونو کې ویل چې $250 million چې سیګار هغه په نښه کړي دي دا هم کېدای شي چې طالبان ته په لاس ورغلی. نو دا هغه امتیازات دي چې امریکایانو طالبانو ته ورکړي دي، یا مثلا د دوی کنګل شوي پیسې $3 million دوی سویس بانکونو ته ولېږه، او هلته دغه فرصت مساعد شو چې طالبان دینه پیانه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا هغه خبرې دي چې د سیمې هېوادونه دې ته شخصن کړي دي چې کېدای شي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ نږدېوالی مخ په زیاتېدوي، او احتمالا دوی کوشش کوي چې هغه محافظه کاري وکړي، او تر څو پورې چې د طالبانو دوی یو قدم اشراف یا انعطاف لیدلی، زه فکر کوم چې دوی به مخته ولاړ نه شي. او دا هم دې پورې مربوط دی کوم چې جګړه په اوکراین کې راغلې، روسان او د منځني اسیا هېوادونه د دې نه په اندېښنه کې دي، ځکه دا افغانستان مسله چې دوی دپاره ډېر جدي ده. د بلې خوا نه په دې وروستي وختونو کې طالبانو په شمال کې ځینې استحکامات پیل کړي دي، او دا جنګي استحکامات او څوکيات ولري دلته تجهیزات اول په شمالي ولایتو کې دا حرکتونه دي چې نه د دې سیمې د هېوادونو نه پټ پاتې کېږي، نه د روسانو د نظره پټ پاتې کېږي، او نه د نړیوال نه. دا هغه فکرونه دي چې د سیمې هېوادونه په دې باندې معتقد دي چې بلته کوم بله لوبه روانه وي، او دوی کوشش کوي چې محفوظ شي. ځکه اوس تقریبا دوی منتظر دي طالبانو ته چې طالبان خپل ژمنه چې کړي دي مخکې هغه ژمنو باندې دوی ولاړ شي، ترهګري ماوه کول په افغانستان کښې د مخدره موادو تاسو وګورې مونږ اوس $3 million معتادین لرو، او دې سره د څه کال راپور دا دی چې د مخدره موادو د ترافیک کچه چې پخوا $1.5 million و څه کال د $1.4 billion نه واوښت. دا طبیعي دی چې سیمه او د سیمې هېوادونه متاثر کولی شي. نو دا ټول هغه اندېښنې دي چې روسیه او د سیمې هېوادونه لري.
بله، تشکر جناب آقای عطمر. آقای ما لایق شما سرات آقای عطمر هم شنیدین. خب اگر بپذیریم این سناریو را که دعوت نشدن از طالبان در نشست کنونی مسکو نماینگر ناامیدی روسی از طالبان است، و اگر طالبان نزدیکی بیشتر با ایالات متحده پیدا بکنن، مسکو و اشتراک کنندگان نشست فرمت مسکو چی گزینه‌ای دارند؟ برزی که از این میان کشورهای مانند ترکمنستان و قزاقستان علاقمند روابط تجارتی نزدیک هستند همچنان چین.
من فکر میکنم که چینایی ها هم علاقمندی را که در اوائل به استقرار طالبا در افغانستان داشتن و امروز نداره، به دلیلی که در روزنامه های پرتیراژ چینایی ها از جمله چاینا دیلی در مورد وضعیت اسفبار افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کرات مطالب نوشته شده، و اینا هشدارهای هست مبنی بر این که حضور تروریستای اویغور در بدخشان و در ساعت شمال افغانستان با اطلاع طالبان میتانه در حقیقت هم امنیت چین را به مخاطره بندازه، و هم کمربند اقتصادی را که چینی ها میخواستند ایجاد بکنند و با وساطت پاکستانی ها افغانستان هم به نحو به این کمربند پیوسته، ای را هم به مخاطره بندازه. خب مسئله ای که هستی است که واقعیتش ای هست که در طول یک سال اندی طالبان نشان دادند که نتانستن مقبولیت درونی به وجود بیاره، نتانستن یک حکومت را ایجاد بکنن که این حکومت از ثبات داخلی و از مشروعیت داخلی برخوردار باشه. سیاست هایی را که در داخل افغانستان پیش گرفته، از زیخ کردن فضا بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنان افغانستان، پافشاری بر سیاست های غیر عقلانی و غیر قابل اجرا در خصوص سیاست های فرهنگی، زبانی، سیاست های به اصطلاح علیه آزادی های مدنی مردم افغانستان، من فکر میکنم که خیلی ها را به این باور رسانده که طالبان به این شکل نمیتونه ادامه بده و یقینا جبهه های مخالف متمرکز خواهد شد و یقینا جبهه های مخالف به حول یک محور جمع خواهد شد. احتمال داره که کشورهایی که در فرمت متقاو شرکت کرده بروی یک گزینه بدیل برای طالبان فکر بکنند و یا مخالفان سنتی طالبان را شاید متمایل تر شود به اونا و این میتونه میدان منازعه و میدان جنگ های رقابتی را در افغانستان داغ‌تر بکنه. مسبب این وضعیت هم سیاست های غیر عقلانی طالبان هست. طالبان به کرات مقامات مختلفشان و کسان به که به اونا استشاره و مشوره میده تأکید کرده بودن که هیچ وقت روسیه یا چین نمیتونه جای آمریکایی ها رو پر بکنه. بنابراین طالبان عملا امروز نشان داده که در سیاستشان همسویی با ایالات متحده را ترجیح داده بر به اصطلاح سیاست کشورهای منطقه و یا مثلا کشورهای مثل قطب شرق که ما و شما از یاد میکنیم. بنابراین من فکر میکنم که طالبان انتخاب خودشان به انجام داده و امروز با تشکیل کنفرانس فرمت مسکو سیگنال کشورهای پیرامونی و بلوک شرق هم به طالبا و به آمریکایی ها دادن که اینها هم در پی بدیل برای طالبان خواهند.
بله، و هم یک مسئله فقط دو دقیقه مانده پیش از پخش خبرها و هم ای آقای مبالغ که خب در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وقتی قطعنامه را میخواستن تصویب بکنن علیه خشونت ها و وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، روسیه و چین و خب پاکستان تبعیض رأی ممتنعی دادن و نخواستن که این قطعنامه را تصویب بکنن. چرا چنین شد؟ آیا میخواستن یک به اصطلاح مردم یک راه گنجشکک بر خود باقی بگذارن؟
یقینا به همین شکل هست. ببینید قبلا در رای گیری های سابق جمعیت مجموعه هایی که رای ممتنع و یا مخالف میدادن بیشتر بودن، اما در این رای گیری شما میبینید که فقط چین و روسیه هست که از کشورهای کلان به اصطلاح رأی ممتنع میدن. بنابراین من فکر میکنم که آخرین فرصت ها هست برای طالبان که از غلطیدن به اصطلاح دامان ایالات متحده آمریکا خودداری بکنن. اما نهایت امر جنبندی که کشورهای مثل چین داره ای هست که دیگه علاقمندی سابقی را که به طالبا و به حکومتشان داشتن نداره.
بله. تشکر از شما آقای مبلغ. فعلا وقت پخش خبر هاست. از آقای مبلغ و آقای اطمر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پخش میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. روسیه امرو چهارشنبه میزبان نشست افغانستان با نمایندگان چین، ترکیه، قطر و همچنان کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان بود. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه گفت که مقامات افغانستان در مذاکرات مسکو شرکت نکردند. اگرچه مسکو طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده و آن را در خاک روسیه غیرقانونی اعلام کرده است، طالبان در روسیه نمایندگی دارد و هیئت در مجمع اقتصادی بین المللی سن پیترزبورگ اخیراً شرکت کردند. ریستین بیزید رئیس مرکز تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفته است که خشونت و افراط‌گرایی همچنان تهدید برای غرب است. بانو عویزید با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که به نظر می رسد شاخه خراسان داعش فعالیت‌هایش را به خارج از افغانستان گسترش خواهد داد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که به تمام جهان از حفاظت شدید از سرحدات افغانستان اطمینان می دهد. منابع محلی میگویند که انفجار ماین کنار جاده در شهر طالقان مرکز ولایت تخار موتر رنجر طالبان را هدف قرار داد. این انفجار صبح امروز چهارشنبه در مقابل محکمه شهر طالقان رخ داده است. عبدالمبین سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در تخار وقوع این انفجار را تایید میکند اما میگوید که تلفات را در پی نداشته است. اما این منابعی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستن نامشان گرفته شود گفتند که رنجر طالبان در این انفجار کاملا تخریب شده و تلفات هم به طالبان وارد شده، اما ارقام این تلفات را شریک نساختند تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. یونمون وقت دیشب در توییتر نگاشته است که حقوق تمامی افغانها مشخصاً دسترسی زنان به تمامی بخش‌های زندگی و حق آموزش دختران باید رعایت شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و سالن‌های ورزشی در این کشور عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. به تازگی اتحادیه اروپا هم وضع محدودیت‌های تازه بر زنان را نقض جدی حقوقشان خوانده. پیتر استود سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی ناوقت دوشنبه در توییتر نگاشته بود که از طالبان میخوان به مکلفیت‌هایشان مطابق قوانین بین المللی پابند بمانند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که در حمله مهاجمان مسلح بر یک موتر پلیس در شمال غرب آن کشور 6 منصوب پلیس که سوار بر این موتر بودند کشته شدند. رب نواز خان یک مقام محلی پلیس گفت که این حمله بر گزمه پلیس در نزدیکی لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا امروز چهارشنبه رخ داد. او گفت که این مهاجمان موتورسایکل سوار پس از این حمله از ساحه فرار کردند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این گروه در گذشته نیز بر نیروهای امنیتی پاکستان حملات را انجام داده است. کشورهای عضو ناتو امروز چهارشنبه بنا به درخواست پولند یک نشست عاجل برگزار کردند تا گزارش‌های را بررسی کنند که گفتند دو راکت روسی که به سوی اوکراین پرتاب شده بود در پولند اصابت کرد و دو نفر را از بین برد. در خبر دیگر این که رهبران گروه G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان در یک دیدار اضطراری امروز چهارشنبه در بالی پیرامون اصابت راکت روسی در پولند صحبت کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از این دیدار با خبرنگاران گفت که ما توافق کردیم که از تحقیقات پولند در مورد انفجار در مناطق روستایی این کشور که هم سرحد با اوکراین است حمایت کنیم. رئیس جمهور پولند آقای اندریج دودا در مورد این که چی کسی مسئول پرتاب این راکت از محتاط تر بود و گفت که این راکت احتمالاً ساخت روسی است اما تا حال این روشن نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را شدت بسیار قابل توجه در جنگ عنوان کرد. روسیه هر گونه دست داشتن در پرتاب این راکت به یک منطقه روسیه پولند در نزدیکی سرحد اوکراین را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به چهارشنبه گفت که توافق که اجازه صادرات غله اوکراین از طریق دریای سیاه را می‌دهد فراتر از تاریخ ختم آن که روز شنبه است ادامه خواهد یافت. اردوغان در نشست سران گروه 20 در بالی اندونزیا به خبرنگاران گفت که مذاکرات در مورد تمدید این قرارداد ادامه دارد. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در رقابت امروز چهارشنبه خود با ازبکستان 1-0 شکست خورد. رقابت دیگر امروز میان تیم‌های ایران و تاجیکستان است که اگر ایران بتواند برنده شود، فرصت برای افغانستان جهت صعود به صدر جدول باقی خواهد ماند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست سپین خبر هستین که در رابطه با نشست مشورتی فرمت مسکو صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ و جناب آقای اسحاق اطمر هستند.
بیا هم دوستانو خرغل است بحث دوام ورکو. جناب اطمر صاحب، د مسکو د فرمت د غونډه هغه وروستی جزئیات چې مونږ ته رسیدلی دي دا دي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې وضعیت ناوړه بلل دی. ویل دي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د فعالیتونو له کبله دوی اندېښمن دي. ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه ولې د افغانستان په اړه زیات اندېښنه لري او دوی څه غواړي له طالبانو نه مشخصا چې څه وکړي؟ یقینا
ما مخکې هم عرض داوو چې طالبانو یو سلسله تحرکات د افغانستان په شمال کې شروع کړي دي او د پخوان هم دغه ډلې ترهګر ډلې همالته ځای وي او هڅه ځوان هم دا و چې دغه ترهګر ډلې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت همکارۍ او د خپله د افریقایانو په وسیله دوی راوستل شوي دي او ځای په ځای شوي دي. په دې وروستي وختونو کې کله چې طالبانو دغه استقابات اوس په ډېر جګه سویا په ډېر قوت سره په شمال کې پیل کړي دي، دا د سیمې هیوادونو ته یو نوه خبرداری دی او دا د دوی د نظر هم پټ نه دی پاتې. نو احتمالا د ترهګرو ډلو شتون په شمال کې او دغسې په دغه استقاماتو باندې لاس پورې کول دا د یو مطلب ښکارندوی دی. یعنې داسې سیمې هیوادونه دې نه تحویل کړي چې کېدای شي په راتلونکي کې د همدغې سیمه منځنۍ آسیا ته خطر کېږ شي او دا یقینا چې یو جبهه دی. یعنې لکه چې روسیا د اوکراین په جبهه کې مصروف دی اوس او ډېر سخت مصروف دی، نو د سیمې هیوادونه د دې نه وېرېږي چې که دلته بله جبهه پرانستل شي دا منځنۍ آسیا هیوادونو ثبات ته زیان رسوي او منځنۍ آسیا کې هغه سې هیوادونه دي چې دوی ډېر اسیرې دي. دلته مخکې تر مخکې لا ځینې ډلې داسې دي چې دوی اسلام پالي دي، په ازبکستان کې شته دی، په تاجکستان کې دغه ډلې شته دي، په قرغزستان کې شته دی. نو دا کېدای شي ډېر جدي خطر دي د کاري د همدې په خاطر دی چې روسانو مثلا په تاجکستان کې او مخصوصا د افغانستان سره په سرحد کې دوی خپل عسکر ځای پر ځای کړي دي او تېر څو میاشتو کې دوی قرغزستان ته سرتېري ولېږل او هلته ځای پر ځای دي. نو دوی داسې فکر کوي چې دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه د دوی د سرحدونو یو برخه ده. باور داسې دی چې د دې ټولو تشویش یو دی او دا تشویش هم تر یو حده پورې یعنې سره کې داسې فکر کې پر ځای دی، لکه چې هېڅ تضمین دلته په افغانستان کې نشته که مونږ داسې وایو لکه چې خپله طالبان وایي دوی خو نړیوالو سره تعهدونه کړي په دوحه کې دی امریکایانو سره دغه تعهد کې چې دلته به یو کم شموله یا پراخ بنسټ حکومت دوی رامنځته کړي، تر اګر دلو ته به اجازه نه ورکړي په افغانستان کې به د بشر حقوقو شمول د ښځو د جنیکیانو مکتبونه دا خبرې د عام خبرې دي چې دوی ویل، لیکن تر اوسه پورې هغه خپل امریکایانه قانې نه دي. امریکا کې په سبا کې په کانګرس کې وزارت خارجه کې په نور ځایونو کې دا خبرې هره ورځ کېږي، په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړۍ کې دا خبرې کېږي چې طالبان خپل ژوند ته وفادار پاتې نه شي. دا یو نوی تشویش دی او دننه چې ګورو دننه په افغانستان کې طالبانو یو پستلا یو غوبال بند کړی، یوازې دې چې خلکو ته کار وکړي، په یوازې دې چې یو قانون جوړ کړي، په یوازې دې چې یو مسئولیت خپل د خلکو نه واخلي. تمام ورځ ډېر جزي مسایل او ښځې د پارک نه ځي، ښځې د مکتب ته نه ځي، ښځې د کور نه وځي، هلکان د ګیرې پرېږدي، تاسې مامورین د دولت چې دفتر ته راځي بلی پسې، دا د حکومتداري کارونه نه دي. دا زه داسې فکر کوم چې دوی اصلا د حکومت ملي په دغه تعاملاتو باندې د نړۍ سره نه کېږي. مونږ داسې فکر کوم چې دغه شل کاله دغه پاکستان چې دغه اخیستی د تېر شپږلن دورې نه او بیا په دغه وخت کې دغه خبرې به دوی سوه کړي، لیکن اوس چې افغانان د دوی راتګ ته ډېر خوشحاله وو، لیکن اوس چې مونږ دوی عین هغه شی چې پخوا وو، عین هغه شی لا د پخوا نه هم بدتر شوي وو. نو دا یو مشکل دی، د خپل افغانانو دپاره مشکل دی چې دی تاسو وایي به ملي مسوولیت زه وایم چې دوی دننه په افغانستان کې چېرته مشکلیت ترلاسه کړی. دغه اوس چې تاسو د هر افغان پوښتنه وکړي، یعنې ډېر کم هغه کسان چې دوی سره لایق نه دي او د دوی د امکاناتو نه برخمنه دي، یا مثلا دوی سره ډېر نږدې دي، هغوی دغه حالت نه خوشحاله دي. لیکن په مجموع کې تاسو د فقر کچه وګورئ، چې نوي فیصده دی، کار بیخي نشته. نو دغه مسایل دي چې ځوانان زلجیان چې دوی تحصیل کړی دي، دوی کار کړی، دوی تجربه لري، ټول په کور ناست دي. حکومتداري خو داسې نه چې یا مثلا تاسې آینده د دې هېواد وګورئ، دا دا وزن دغسې پنځه کاله وروسته به افغانستان چېرته وي، موږ به خپل ځای چېرته کړو. دا هغه تشویشونه دي چې ټول نړۍ او ټول افغانان یې سره موانشي.
بله، تشکر آقای حتمر. آقای مبالغ با آنچه گفته آمد و در این بخش برنامه بیشتر روی جابجایی گروه های تروریستی و دهشت افغان در افغانستان صحبت شد و همچنان تنش های سرحدی در شمال افغانستان و در جنوب با پاکستان. در این حال که کشورهای آسیای میانه نگرانی دارن، میخواستم شما بپرسم که چی فکر میکنین که موقف پاکستان، موقف بسیار حساس پاکستان در این مورد چی خواهد باشه، بخصوص اگر طالبان همسویی داشته باشن چون چی گفته آمد با ایالات متحده.
من فکر میکنم که حضور آقای عمران خان قبلا در سیاست پاکستان حضور پررنگشان یک فرصت بسیار بی‌بدیل برای طالبان دو طرف خط بود و ما نمونه های از اوج گرفتن فعالیت های طالبان را در زمان آقای عمران خان شاهد بودیم. آقای عمران خان عملیات های ارتش بر مناطق قبایلی را کاملا منع کرده بود و در همین سایه هم تحریک طالبان پاکستان و هم تحریک طالبان افغانستان رشد کردند. امروز کسایی که در پاکستان سیاست میکنند از جبهه پنجاب هستند. پنجابی ها همیشه نگرانی شدیدی از جبهه خیبر پختونخوا و از جبهه بلوچستان داشته و دارند و علارغم که طالبان در درون حکومت پاکستان، در درون اردوی پاکستان، در درون استخبارات پاکستان حامیان سنتی خودشان را داره، اما پنجابی ها و طالبان همیشه هم به چشم یک تهدید و هم به چشم یک فرصت نگاه میکنند. امروز شما تحرکات بلوچ های پاکستان را میبینید به چه شکل قربانی میگیره از ارتش. همین امروز و یا دیروز عملیات تحریک طالبان پاکستان 5 نفر از نیروی ارتش پاکستان در جانشان بگیره و یک تهدید واقعی هست. یعنی پاکستانی ها اگر درک بکنه وضعیت را که تسلط هژمونگونه طالب بر افغانستان میتونه برای پاکستان خلق بکنه، چیزی کمتر از تهدید تمامیت ارضی پاکستان نیست. و این من فکر میکنم جبهه پنجاب، سیاستمداران پنجاب تا حدود متوجه هستند. بنابراین عدم توازن نظامی و سیاسی در افغانستان و حاکمیت مطلق گروه مثل گروه طالبان با دایه های مشخصی که دارند، هم دایه های افراطی‌گری مذهبی و هم دایه های نشنلیستی.
اما ای آیا قابل پیشبینی نبود بر طالبان، بر پاکستان، که در حالی که اونا هم یک رول بسیار مهمی داشتن در به قدرت رسیدن طالبان؟
یک زمانی از سیاستمدار پاکستانی پرسیده بودن که شما از قدرتمند شدن یک هیولای نشنالیست در این منطقه میترسید یا نه؟ گفته بودن که میترسیم اما چاره جزئی نداریم که با اینا حرکت بکنیم، به دلیلی که در خود پاکستان در بخشای مختلف نفوذ دارد. اما من فکر میکنم که آقای نواز برای کم کردن تأثیرات نشنالیستی که فعلا اوج گرفته تلاش های را انجام میده. نقش ارتش در پاکستان بسیار تعیین کننده هست. اگر سیاستگران مخالف طالبان بتانه روابط را با ارتش پاکستان برقرار بکنه و اونا را متوجه خطر کلانی که علیه تمامیت ارضی پاکستان هست از قدرتگیری یک هژمون افراطی مذهبی و نشنالیستی، من فکر میکنم پاکستانی ها باید از خواب بیدار شوند و تغییر موقف پاکستان در خصوصی مسئله میتونه بسیار از معادله ها رو در منطقه به هم بزنه. بنابراین
بله،
تحرکات دیپلماتیک جبهه های سنتی مخالف طالبان بسیار مهم.
دیره مننه مبلغ سر.
بله،
دیدار آقای محسن داور عضو جبهه تحفظ پشتونخوا و رئیس نشنال دموکراتیک موومنت با آقای اشرف غنی احمدزی نشانگر یک حرکت غلیظ نشنالیستی هست و این پیام داره اگر جبهه پنجاب پیام را درک بکنه.
تشکر.
مننه مبلغ صاحب. جناب اتمر صاحب، تاسو د مبلغ صاحب وستی خبری واوریدلې چې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی سره د پښتنو د ځینو فعالینو لیدونه کتنو ته اشاره وکړه. فکر کوي چې په سیمه کې سره روان دي، د خواته په شمال کې د افغانستان د شمالي سیمو گاونډیان په دې اندېښنه کې دي چې ترهګر فعال شوي دي. دلته د ډیورند کرښې په اوږدو کې هم ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي او د دوړو خواو خلق په دې برخه کې خپل اندېښنه ښودلې ده. اصلا په سیمه کې څه روان دي، د څه کیږي؟
اصل کې متاسفانه د پاکستان تاریخ چې تاسو وګورئ او مخصوصا دغه وروستی تاریخ دی، پاکستان دغسې یو هېواد دی چې خپل هم ثبات نه لري. همدا اوس د پاکستان ثبات ډېر یو بد حالت کې دی. یعنی احتمال د دې هم شته چې یو نظامي کودتا همدغه څو ورځې کې وشي او دې احتمال هم دی چې لکه چې اوس اقتصادي وضع په پاکستان کې بیخي ویجاړ دی، د افغانستان هم د پاکستان وضع د اقتصاد نظره ډېر خراب دی. او پاکستان چې مثلا شل کاله مخکې کوم موقف کې چې صنعت تجارت سروایه پاکستان کې اوس دغه په نشتی سات، یعنی هیڅ دغه شیان په پاکستان کې اوس څوک په غونډي حساب نشي کولی. د هغوی کرنسي لیدلی یو مثلاً روابط په نړۍ کې دغسې یو هیواد نه دی چې پاکستان د هغې نه قرضدار وي. او د خپله د شهباز شریف خبره ده چې وایي چاته تلفون کوم هغه فکر کوي چې زه ترنه پیسې غواړم. نو د پاکستان حالت داسې دی، پاکستان دا خپله خپل ځان باندې راوستی. پاکستان د دې په خاطر چې هغه خپل ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې تعقیب کړي، اول خو د افغانستان په جګړه کې دې ځان ښکېل کړي، په دې کې سره د دې نه چې ګټې وکړي، لیکن د دوی خپله دغه نهادونه ویجاړ شو. اوس پاکستان کې ترهګري داسې دی لکه چې په افغانستان کې دی. د پاکستان د نظامیانو زور اوس هغه ترهګر ډلو باندې نه رسېږي کوم چې پاکستان کې دی، ځکه چې دغه ترهګر ډلې خپله پاکستان کې پلویان لري، په خپله سیاست مداران کې چې پلویان لري او جهونه دي ګټه اخلي. او همداسې د دوی هدف په افغانستان کې د یو بې ثباته نظام راوستلو، په هغه کې چې دوی خپل لاس وهلې وشي کولی، په هغه کې چې دوی د افغانستان د ترانزیت ترانسپورت معادن منابع نه دوی خپلې ګټې واخلي، نو خپله پاکستان په دغه برخه کې د عمران خان حکومت او د هغه د وخت حکومتونه چې هغوی ټول د دوی پالیسي تیشي همدغه و چې افغانستان د دوی بې ثباته حتی تکا سې وګورئ یو وخت کې کله چې د افغانستان کې روسان راغلي وو، نو جولاک به ویلي چې جهاد در افغانستان دفاع پاکستان ای دا بله خبره ده. دوی کوشش کوو چې افغانستان تاته یو سپر وي، لیکن په دغه ستراتیژي چې دوی ولاړل ترهګري ډله هلته وروزلې دلته یې ولېږلې، اوس دوی هم هغه امید چې دوی د دغه پروژې نه درلوده هغه ترلاسه کولی نه شي، ځکه چې دلته نور لاسونه دي، لوی لوی لاسونه دي دغه برخه کې کار کوي. عربان پکې را ننوتل په کار د مثال د روس پالیسي دې کې شامل شو، د چین پالیسي دې کې شامل شو، د هند پالیسي دې کې شامل شو، د امریکا پالیسي دې کې شامل شو. یعنی دغه لوبه د پاکستان د صلاحیت نه وتلې تقریبا. امریکا چې په قطر کې طالبانو ته دفتر جوړ کړ، یو علت همدغه و چې امریکا کوشش کوو چې د پاکستان نفوذ په طالبانو باندې کم کړي، یا دا چې دغه دفتر داسې یو ځای وي چې د پاکستان نفوذ په دغه دفتر باندې نه وي. او هغه کار وشو امریکا د دې دپاره چې طالبانو سره مستقیم ارتباط نیسي، خپل سفیر هم هلته هغه دفتر کې ځای کړو، هغه روابط هم هلته شو. دا ځکه چې کوشش دوی داسې وکړو چې د افغانستان قضایا دوی د پاکستان د واک نه وباسي. او په دغه برخه کې اوس په اخر د کار کې چې مجبور سره د دې چې افغانستان په دې کې ډېر زیان کړی، یعنې زه په دې باورم چې د ټولو نه زیان زمونږ هیواد په دې کې کړی، لیکن په اخر د کار کې خپله پاکستان هم همغه فکر په همغه دام چې دوی د افغانستان د تاریخ او هغه کې دوی خپله ګیر دي.
بله، از هر دو مهمان محترم جهان سپاس. 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، میخواستیم برنامه را جمع‌بندی کنیم. با آنچه گفته آمد، به نظر شما بالاخره شرکت کنندگان نشست مشورتی فرمت مسکو بالاخره در مورد افغانستان چی تصمیم خواهد بگیرن؟ چی گزینه دارن؟ طالبان چی گزینه دارن و بالاخره به کجا خواهد رسید و این نشست چی عواقبی در پی خواهد داشت؟ نخست آقای مبلغ 3 دقیقه وقت دارین، بعدا آقای اطمر.
من فکر میکنم که تا زمانی که ما نتانیم منازعات داخلی خود ما را حل بکنیم، تا زمانی که به یک روایت عدالت محور در افغانستان ما باورمند نشویم، تا زمانی که به یک روایت متکثر و تکثرگرا در افغانستان باورمند نشوید، تا زمانی که ما به جراحی ساختار قدرت در افغانستان تن ندهیم و تلاش بکنیم که به شکل که طالبان امروز پیش میبره، حکومت تک قومی، حکومت تک روایتی و حکومت تک به اصطلاح منظری، ای در یک جای درز باز میکنم و این به تاریخ افغانستان نشان داده. یعنی کسایی که از امیران آهنین پنجه نام گرفته بودن نتانستن جغرافی ها رو حفظ بکنن، در عصری که از حمایت بی بدیل انگلیسی ها برخوردار بودن، از حمایت بی بدیل استعمارگرها برخوردار بودن نتانستن حفظ بکنن. طالبان به هیچ عنوان نمیتونن حفظ بکنن. فرمت مسکو هشداری بود به طالبان برای نزدیکی بیش از حدشان و معاهده هایی که اینا انجام داده با آمریکایی ها، و این معاهده ها در حال اجرا شدن هست و تحرکات را که در خاطر که افغانستان داشته. بنابراین من فکر میکنم که اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه، افغانستان باز هم محل نزاع قدرت‌های بین المللی خواهد شد.
تشکر آقای مبلغ.
دیر ازیاد مننه مبلغ صاحب. جناب اتمر صاحب که تاس سر در بحث جمع بندی کو لده و روسته چه دست اخکاری ده طالبان ده سیمه ودونه خواب بدیدی او غنده ته هم بلنه ورتنه ور کرده، چه فکر کوایی چه ده سیمه پالیسی با پده کال کیسی وی ده طالبان و اویا ده افغانستان پاره پا مجموع که؟
شما باور
دسته
چه ده سیمه ودونه او نه نره وال سمنده دوم رز رو خواهی که دوستان دی چه پا من بانده زلو خوگی خلا افغانان باید ماست کار شید. دقیقا دو خبری دی، یو خلا طالبان باید دقیقا اوسدی حالت تغییر ورکی، دوی دی ملی فکری که دوی دی خلا خلق سرکینی، دوی دی ملی بحث پیل که دوی دی خلا سنز شماروار یو دو لس شل دا خلق سرمت رکی بدین که یه چی دی دی آسمان نفرمان را غلی و توب تهره را غلی و ارچه چه دای غالی او غوکی او کهوی که دا دوامدار غزه کهوی غالی چه او دوامدار حکومت او یو ملی حکومت لری دید خلق سرکینی، اول ده خپل مشبیت ده خلق نواخی، ده خلق خبرت ده غاگ نیسی، او اگر لار چار چه خلق بی که ورکی پیشنادی اغوان دوی اول کی دا خبره ده اصلی خبره ده چه کنون یو ملی محور باندې ټول افغانان سره راټول شي. اوس د دې وخت دی چې موږ عبدالرحمن خان یاد کړو، موږ خراسان یاد کړو، موږ نو پوهیم چې هزارستان یاد کړو او موږ بل ځای بل ځای دا د افغانستان په ګټه باندې ځای دی، افغانستان د خلکو په ګټه باندې ځای دا وطن نور تباهي ته بیایي. دا هغه سناریوګانې دي چې زموږ همساهګانې زموږ دپاره وکاږي. موږ باید دغه تلاش وکړو چې اوسنی امکانات نه څنګه استفاده کولی شو او دغه اوسني واکداران دې ته واچوو چې دوی یو ملي حکومت جوړ کړي. که دوی نه جوړوي نو بیا خپل افغانان دې لاسوکار شي، خپله دوی دې جوړ کړي، لیکن په هغه محور باندې چې هغه ملي محور وي. که موږ په دغه محور راټول شو زبا عبید دا دی چې موږ به بیا کولی شو چې هم نړیوال سره سیاست وکړو، هم د سیمې هیوادونو سره سیاست وکړو، همدغه تضمین ورکړو که موږ سره نور مخفي اجنداګانې د نورو هیوادونو نه وي، نو بیا موږ کولی شو چې یو تعامل کې سیمې هیوادونو سره او نړیوالو سره یو ځای ژوند.
تشکر آقای اتمر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای آصف مبلغ و آقای اسحاق اتمر جان سپاس که دعوت ما را پذیرفته در برنامه حضور یافتند با نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند، و همچنان از شما شنوندگان عزیز جان سپاس که تا اید ما را دنبال کردید.
درنو دوستان و دیر از یاد مننه تر بلیخ پروانه دخته پامان.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز همکار ما رویا زمانی میزبانی میکنه. با ما باشین.